په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شوې دي. په ایوی بلی غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه غړې کې بعد 219 پروګرامونه مشال ریډیوي مجله او سروي واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
خبرونو سر ټکی په کوټه کې هزارګان نن په دریم ورځ هم په احتجاج دي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو لنن نه پیلېږي او برتانیا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نوې ټولبان اعلان کړ. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر وایي د مچ د پیخي تر شا لاس لرونکي به په هیڅ قیمت پرې نه خودل شي. د پاکستان سرکار راډیو نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې شیخ رشید احمد پرون کوټې ته ورغلی و او هلته یې د پیخي پر ضد د پرلت لپاره راټول شو هزارګانو ته دغه څرګندونه کړې دي. د جنوري د 2 او 3 نیټې په منځنۍ شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو 11 کان کیندونکي وژل او 3 یې ټپیان کړل. شیخ رشید پرلتوالو ته ویل وفاقي حکومت به د هر وژل شوي کس کورنۍ ته ملیون او صوبایي حکومت به 1.5 ملیون روپۍ ورکوي. نوموړي د هزاره ورورولۍ مشرانو ته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات بلنه ورکړه. خو بل پلو هزارګانو احتجاجي پرلت نن په درېمه ورځ هم روان دی. هغوی غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم د پرلت ځای ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې په دغو کې 8 تنه افغان وګړي دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمهواري منلې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1940 نور کیسونه مخې ته راغلي او د کووېډ 19 ناروغۍ نه یو کم 18 نور مړه شوي دي. د سرکاري ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا دخته کسانو شمېره 490,000 پورته شوې او ټولټال 10,409 کسان ترې مړه شوي دي. خو بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بېرته ښه شوي هم دي. پاکستان کې دا مهال د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون لګېدلی او حکومت بار بار له خلکو د احتیاط کولو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په سند صوبه کې مخې ته راغلي، خو تر ټولو زیات کسان یې په پنجاب کې مړه کړي دي. د قطر په پلازمینه دوها کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لنن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې مرکه چې پلاوی نن د سولې د دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شوی. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سهار مشال لړیو ته ویل چې تیره شپه د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې مرکه چې پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه په ډاګه کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال لړیو ته ویل چې دوی خبرو ته تیار دي او ایجنډا به په شریکه غوره کیږي. دواړو غاړو چې کله د دسمبر په 12مه د دمه اعلان کړی و، نو ویلي وو چې د خبرې اترې به د جنوري په 5مه بیا پیلېږي. د بین الافغاني خبرې د تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به محسوس پرمختګ وشي. نوموړي پرون پر ټویټر ولیکل دواړه خواوې باید د سولې او اوربند لپاره کار وکړي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ملي ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په هغه هیواد کې د واکسینو د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده. هلته اټکل کیږي چې جرمني هم سرلننه روان ټولبند وغځوي. په برتانیا او جرمني کې هم د نړۍ د نورو سیمو په څیر د کورونا وایرس د پیښو او کووېډ 19 څخه د مړینو شمېرې په زیاتېدو دي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن د ټولبند د اعلانولو پر مهال وویل د ټولبند اوسنۍ لړۍ به لږ تر لږه د فبروري نیمای پورې دوام وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د هغوی روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو له وجې له هر بل وخت څخه زیات تر فشار لاندې دي. په برتانیا کې ور له مخې د کرسمس او نوي کال پر مهال سخت بندیزونه اعلان شوي وو. تمه ده چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبان اعلان شي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سي خروال د ملي ګارد په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی ده. دې ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ وي. دا په داسې وخت کې ده چې تمه د کانګرس د جنوري په 6مه د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا پخلي لپاره رایه واچوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان په ولسمشریزو ټاکنو کې د پراخو درغلیو په اړه د هغه د بیا اساس ادعاو په حق کې لاریون کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د رواني غړی تر پای کرا سره پاتې شوی. نو 219 پروګرامونه مشال ریډیوي مجله او سروې بواوري. وخت شوی دی د لومبی 19 پروګرام مشال ریډیوي مجلې. د دې اونۍ د مشال ریډیوي مجلې په تازه ګڼه کې نجیب عامر د ځوان شاعر ساجد بهار سره د هغه په نوي چاپ شوی کتاب د سوري ښکالو او د شوقي سندرغاړي نجیب همدرد سره د هغه په نوو سندرو خبرې کړې دي. راځئ چې وایو.
د مشال ریډیوي مجله. د مشال ریډیوي مجلې ګلونه اوریدونکو، د خبرونه مو د دوو ځوانانو ادبي او هنري پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. په دوی کې یو د خوست ساجد بهار دی چې تازه تازه د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه خپره شوې، او بل د وزیرستان نوی او ځوان هنرمند نجیب همدرد دی چې تازه یې سو سندرې خپرې کړې دي. د اورېدو لپاره د مشال راډیو تر څنګ اوسئ. ساجد بهار د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه تازه تازه خبره کړه. هغه له تیرو 1514 کالونو شعرونه لیکي او د لوستونکو پام یې ځان ته اړولی دی. عموما شهرت ته رسیدو او نور وجوهاتو لپاره ځوانان ډیر صبر نه کوي او غواړي چې زر صاحب کتاب شاعر شي، خو بهار له هغو یارانو څخه نه دی. هغه کلونه کلونه انتظار وکړ او چې باور یې راغی چې شعر پوخ شوی، نو هله یې د صبر د خوږې میوې په شان خپل د شعر خواږه په کتابي بڼه پر لوستونکو پیرزو کړل. ما له نوموړي سره د هغه پر فن خبرې وکړې او لومړی تپوس مې همدا ترې وکړ چې آیا رښتیا یې یو نیمه لسیزه چاپ ته کتاب ځنډولی و؟ په داسې حال کې چې نن سبا خو چې خلک شعر ولیکي املا سمولو ته هم انتظار نه کوي، ډایرکټ په فیسبوک خبروي.
مننن امیر صاحب، هو دا رښتیا ده، زه له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې شاعري کوم، هغه وخت چې لا د ښوونځي زده کوونکی وم. په لومړی کې زما هم تلوسه وه چې شاعري مې باید چاپ کړم، خو کله چې ادبي بهیرونو ته لاړم، د کلاکتنې په غونډو کې مې ګډون وکړ، زه هغه وخت پوه شوم چې شاعري دومره اسانه هم نه ده لکه موږ چې کاغذونه پرې ډکوو. د همدې بهیرونو برکت و چې متوجه یې کړم. څو په دې برخه کې باید خورا زیاته مطالعه وکړم، ریاضت ته واړوم او د شعر په رموزو ځان پوه کړم. هماغه سیمې وکړل چې ډیر وخت مې شاعري وساتله. کله چې تر یو حد قانع شوم او د دوستانو د بار بار ټینګار سره مخ شوم، بالاخره مې پریکړه وکړه او د یوې نیمې لسیزې هغه شعرونه چې پرې قانع وم ومې مرله او د چاپ بڼه مې ورکړه.
ساجد بهار صاحب، په دې کتاب کې لوستونکي ستاسو څه ډول شاعري لولي؟ حماسي، عشقي، انقلابي که نور موضوعات مو هم چیرې لیدي؟
ما زیاتره شاعري ژوند ته کړی دا امیر صاحب، که ژوند ته فکر وکړو د ټولو اړخونو ته پکې اړتیا لیدل کیږي. دې کتاب کې روماني شاعري ډېره خپره شوې او ترڅنګ یې حماسي او انقلابي نظمونه هم چاپ شوي دي. یو خبره باید وکم، د شعر لیکلو پر مهال د شاعر موډ فرق کوي. ما هم موډ ته په کتو شاعري کړې، نو ځکه په دې کتاب کې هم د رومان هم د حماسي او هم د انقلابي چې غومینول د خپل برخه شاعري لوستل شي.
ساجد بهار صاحب، کله چې شعر ولیکي لومړی چا تاوروي؟
امیر صاحب، په خوا به مې ځینو نږدې دوستانو ته هغه شعر چې اول به مې ولیک اورو به مې ورته، خو اوس فیسبوک هر څه اسانه کړي دي. کله چې شعر ولیکم څو وارې پرې تیریږم، کله چې ښه کانې شم همدلته یې خپروم. یو وخت به مې مشاعرو ته شعرونه ساتل، نو داسې مشخص څوک نشته چې زه خپل لومړنی شعر چې ما لیکلی ورته وایوروم. نو اوس ډېر وخت همدغه فیسبوک ته دوستان غوښتنه کوي وخت نه وخت، نو د دوی د غوښتنې په اساس دلته شعرونه خپروم.
داسې مو کله کړي چې شعر ولیکئ ځان سره وساتئ او بیا سمو د پسې بیا راوخلی او ایډیټ پکې وکړي؟
رښتیا ده، شاعر هم عجیبه نړۍ لري. تیره میاشت هم داسې وشول، یو نظم مې ولیکه، کله چې بشپړ شو له ځان سره مې ولوسته، ځینې برخې سره د دې چې د زړه خبرې مې وې ښې مې ونه بللې، ایډیټ مې پکې وکړ. درې ورځې وروسته مې له ځان سره وویل راځه په فیسبوک خپور کړه، لس دقیقې په فیسبوک یم پروت و. بیا زړه کې یو څه راوګرځېدل، د لوستونکو ریاکشن ته په کتو ورغلم، غلی مې نیمې کړ. ځینې وخت کېږي داسې ټوکې، ځکه شاعر سره د دې چې کوو غواړي د زړه خبره ورسي اما ټولنې ته پکتو د لوستون کو ریاکشن ته پکتو ځینی خبره تر سانسور کیږي ځینی مصری ته سانسور کیږي.
د افغانستان د ځوان کول شاعری خدا ک د تیرو مشرانو هغه خګنه بهر سي
امیر سه ما په هونتون کې ادبيات لوستري زه په ادبياتو کې له پارتلیز جاج سره چنداني جوړ نه یم نه پیږم ولې خو ځکه زه چې فکر کوم هر انسان یو بیل فکر لري او یو متفاوت لیدلوری لري نو اړینه ګڼم چې د هر چا په خپل ځای خواله او یا هغه کومې خامۍ چې لري په خپل ځای د بیان شي. مشرانو شاعرانو علي شاعري کړي تر نن هم زما په شمول ټول ځوانان په مینه لولي اما د ځوانو شاعرانو شاعري هم د خپل مطالعې په اساس تر نورو متفاوته روانه ده او تر دې د مېخه شاعري روانه کړې ده. زه ځینې دوستان پیژنم ځینې ملګري ځوان شاعران پیژنم چې انګلیسي ادب لوستای دی انګلیسي شاعري لوستي ده اردو شاعري فارسي شاعري دي نورو ژبو شاعري لوستي هغه تجربه چې نورو بیان کړي دي هغه دوی لوستي دي دوی پیږي چې پښتو شاعرۍ کې کوم برخو ته اړتیا ده ځکه هغه د یو نکات خبره ده وایي چې موږ غواړو چې ځان تخپل لار وټاکو نو اړینه ده چې د نورو لارو هم خبر واوسیږو. د ځوانو شاعرانو یو خګړم دا و چې دوی د نورو لارې ډېرې ښې مطالعې کړي دي سره دې چې مشران شاعران هم ټول لوستي دي مشرانو شاعرانو موږ ته ډېر سره پرېښې ده موږ چې شعر لیکو د دوی برکت دی دوی موږ په اصطلاح هڅولي یو تشویق کړي یو نو زه خپله که ووایم د پارتلیز جاج سره چندانې جوړ نه یم بهر څوک په ځان ته یو فکر لري ځان ته یوه بېله نړۍ لري.
ساجد بهر صاحب د موسیقۍ یوټیوب سوشل میډیا د روایتي مشایرو خون پک کړه خو بنوي
وو دغه سوشل میډیا یا مثلا د یوټیوب لاره ځینې شیرونه شریکيږي ځینې زمزمي کیږي ترنمونه کیږي سره دی چې ماته هم تر اوسه پورې خون نه دی را کړی داسې زړه مې وبنه دی پرسخلي هغه ډول کیف چې ما مثلا په مشایرو کې اخیست دلته مې تر اوسه پورې نه دی اخیستای رښتیا دا باور وکړ شاعری یو ډول پک کړی دا په خو به چې موږ مثلا د هفته په پای کې شعر ولیک د جمعې ورځ د پاره به موږ منتظر و چې اوس په مشاعره کې د جمعې په ورځ دغه شعر پکې وای یو ډول بیل مینا وای او بیل تل وسبر سره ملګری یو بیل خوان به کو چې مشاعره ته بلاړو شعر بم پکې واورو هغه خوان هغه قیف زوسم نشم پیدا کولای ام دغه مشاعره بهیرونو برکت او چې ډیرو شاعرانو ته ډیر سو ورو بخل اما اوس هر ساسانه شې مې مخ کې اشاره وکړه چې زوس مشاعره ته نظم زکه اول مشاعره نشته او کبي لاړم شو ډیر به خواند او پکې مشاعري وي ما څوره زوړاند يم په فیسبوک دغه دی اردو ژبه شاعرانو یو د مشاعره و ویډیو خبره کړې و ما مشاعره اصلا دې ته ویل کیږي هلته تقریبا د ګوتو پښمیر شاعران شیرونه وای او په زرګونه کسان ورته ناس وی اوري او د موږ مشاعري به داسې مشاعري دي چې مثلا شاعران په پکې لس کسان ناستي او مایران کا ورته وای دا پکې بيخي ډیر اوسيږي نو راځي هر کس راځي څوک وای د شعر نه مخکې او دغه غزلې دی بل وای د شعر نه مخکې څو بیتونه دي داسې یو ګډ وډی روانه ده یو ډیر پکا حالت روان دی او کوم خې مشاعري چې بیا غم ودرې دي ځینی ملګری مصروف شول ژوند دی سړی باید هغه د رزق ګټلو لپاره منډه ترډه وهي خو په عموم کې هغه د مشاعرو خون نشته نو ځکه دغه سوشل میډیا یوټیوب یا د نورو فضا چې دا شعر نیولې ده سره دې چې ماته خون نه دی را کړی یعنی زه ځان راحت نه ورسره احساسوم.
تاسو نه به مننه وکړو ساجد بهار صاحب او که د خبرونې په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو ته ځینې شعرونه خپل واوروي خوند به وکړي دا پروګرام به ورسره خسته شي.
غزل د سیوري خکالو کتاب په لومړی صفحه کې همدغه غزل د همدا به وایم نڅا کې دومره غر کلاړ شي چې مرې زرګرې نڅا کې دومره غر کلاړ شي چې مرې زرګرې اوف مخامي کې څه سندرې غږوي زرګرې هوز عیاش يم بے پروا يم بے لارې هم يم هوز عیاش يم بے پروا يم بے لارې هم يم ته هم په خپل کړنو سترګې پټوي زرګرې زبد خامه خا په غیک کستمانی وباسم تبه می خامه خا لاسونو ترازه زرګره ها ها خبر يم چې می ورور هیر ویزرګره چا بلی کړی دی بادونو کې ډی ویزرګره د جنکو په عشق بدنام یم مگر روح می ته یې د جنکو په عشق بدنام یم مگر روح می ته یې دادې قسم خورم په درست مې کده زرګره اوس د شراب په پر هرونو اړه و بغمه په لیونی بهار دی ودرې د جنډې زرګره
د ساجد بهر خبرې مووري دي لهغه مننه چې خپل شیرونه هم درته درواورول اوس ته یو بل ځوان سره خبرې کو دا نجیب همدر ته چې د وزیرستان دی او په متحده عربی اماراتو کې ژوند کوي هغه شوقي سندرغاړه دي خو تازه تازه په پیښور کې ځنې سندرې په مسلکي ډول په هنري سټوډیوګانو کې جوړې کړې دي مالا نوموړي سره خبرې وکړې په سر کې متری د هغه د نو سندرو په اړه معلومات وغوښتل
هو امیر صاحب زما دوه سندرې هم دا اوس نوې راغلي دي چې زما ډومبنه سندره چې کومه ده دا غږ د انقلاب درته منظور دی که نه دی په نږدې ورځو کې مې ریلیز کړې ده تقریبا یو لس هفته ورځې مخکې ما په پر خپل یوټیوب چینل خپره کړې ده او زما دویمه چې کوم ټریک دی هغه شعر دی غزل دی نیم ړانده دی او نیم کاڼه دی پښتانه دی ژوند کوي خو لکه مړه دی پښتانه دی نو خدای دې وکړي چې زما د ړومبۍ سندرې چې کوم دی هغه خو ډېر ښه اورېدونکي پیدا کړي دي خدای دې وکړي چې دغه دویم ټریک چې کوم دی هغه هم داسې مینوال ولري
نو اوس چې نجیب همدر صاحب ستاسو د سټوډیو د لارې جوړه شوې سندره مخې ته راغله نو آیا دا ګڼلی شو چې نجیب همدر اوس باقاعده په رسمیت سندرو ویلو ته مخه وکړه ځکه پخوا خو به تاسو شوقي سندرې ویلې
هو بالکل ځکه چې زما د غږ مینوال ما ته دومره زیاته مینه راکوي ما ته ډاډ او حوصله راکوي چې ما دې ته وهڅوي چې زه د خپل اولس دپاره د خپلې ژبې دپاره د ادب په برخه کې یو څه کار وکړمه نو تاسو بالکل ویلی شئ چې لکه مطلب زه وایمه چې زما اورېدونکي چې کوم دی هغه ماته ډېره مینه راکوي نو ځکه به زه رسمي سندرې ثبتومه زما نه یې خپل مینوال په بار بار غوښتنه کوي ماته مسیجونه کوي چې ته نوی یو ټریک ووایه همداسې یو شعر یا غزل ووایه
نجیب همدر صاحب پخوا مو هم سندرې ویلې خو داسې میوزیک تر سره نه و د نوې موسیقۍ سره د سندرو ویلو تجربه مو څنګه وه
پخوا به داسې وه چې ما به خپل د خپل هارمونیم سره سندرې زمزمه کولې او داسې د استادانو سره زما ناسته پاسته نه وه نو اوس د نوې موسیقۍ سره چې ما کم ریکارډینګ کړی دی زما دلته یعنی په لږ وخت کې ما د دوی نه ډېر څه زده کړل د موسیقۍ په برخه شي ټیمپو همداسې ریدم او یعنی په دې خبرو باندې پوه شوم نو ډېر زیات لکه خوند یې وکړو په یوازې سر سړی بیا دومره ښه دغه نه شي برابرولی نو چې تا سره ملګری وي د میوزیک آلات چې کوم دی رباب شو یا تبله شوه یا د دې ملګري چې پوره وي نو بیا ستا چې کوم سور دی هغه نورم قوي وي تکړه وي نو د نوې موسیقۍ سره د سندرو تجربه مې ډېره ښه وه دا چې نن سبا په سټوډیو کې وکل کېږي او بیا ورسره د نور سازونه مکس کېږي نو دا زما ډېره ښه تجربه وه او انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم ښې پایلې ولرو
نجیب همدر صاحب د کومو شاعرانو شعرونه مو ویلي او د کومو نورو هغو ویل غواړي
ما چې اوس د چا شعرونه ویلي هغه زما د ړومبنې ترانې شاعر محترم رحمان بونیری صاحب دی او د رحمان بونیری صاحب شعر چې کومو دا مې خوښ و د غږ د انقلاب نو په دې کې یو داسې و چې لکه یو پیغام پکې و، او تاسو ویلي چې د نورو کومو شاعرانو شعرونه ویل غواړي، نو امیر جانه زه د هغو شاعرانو ملګرو شعرونه ویل غواړم چې په هغې کې یو مثبت یا یو ښه پیغام وي.
ډیره زیاته مننه نجیب همدرد صاحب. که دام راته ووایي چې د خوښي شاعران او سندرغاړي مو څوک دي؟
د خوښي شاعران چې کوم دي، په بره پښتونخوا کې زما پیر محمد کاروان صاحب دی، همداسې سمیع الله تړون صاحب او مطیع الله تراب صاحب، او په کوزه پښتونخوا کې رحمت شاه سایل صاحب شو، عباسین یوسفزی شو، او په اوسنی وخت کې ممتاز اورکزی چې کوم دی هغه هم ډیر ښه شعرونه لیکي، او پخوانی خواسی هم غنی خان دی، او داسې چې کوم دی نور دا خو اشتار دی.
ښه، دا خو شاعران شو، د سندرغاړو مراته ونه ویل چې د خوښي هنرمندان مو کوم کوم دی؟
سندرغاړي یا هنرمندان ټول راته ګران دی. زما په سندرغاړو کې استاد شوالی او استاد منګل، او په اوسنی دور کې چې کوم دی زما جاوید عمرخیل او زبیر نواز، او یعنی دا کسان زما ډیر خوښیږي.
همدرد صاحب، تاسو په دې وروستیو کې وطن ته لاړی، وزیرستان ته لاړی، هلته د موسیقۍ لپاره حالات څومره سازگار وو؟
امیر صاحب، چیرته چې زه ژوند کوم، یعنی مطلب په وزیرستان کې، نو هلته د موسیقۍ لپاره حالات چې کوم دی هغه هیڅ سازگار نه دي. یعنی هلته ته په خلاص مټ کولای نشې چې ته یو کنسرت ورکې یا یو پروګرام ورکې. البته پېښور کې یا په لاندې ښاریو علاقو کې بیا ته کولای شي چې هلته استادان دي د هغو سره. یعنی زه به ووایم چې زمونږ چې کم خپل دا قبایلي علاقه جاتی، وزیرستان شو یا مسعود علاقه شوه یا نور داسې، هلته ته په خلاص مټ نشي کولای چې موسیقي وکړې یا موسیقي وغږوي. خو بیا لاندې چې راشي پېښور یا په دې نورو علاقو کې ته کولای شي، هلته تا سره نور ملګري هم وي، په خلاص مټ کولای شي.
نجیب همدرد صاحب، دم راته وایي چې ستاسو ځینې سندرې چې مخې ته راغلي یا نورې را روانې دي، دا به د کومو لارو نه تاسو اورېدونکو ته رسوئ او څنګه به ریلیز کوي؟
امیر صاحب، داسې دا چې مخکې به ما خپلې سندرې د فیسبوک د خپلې پاڼې څخه شیر کولې، چې د هغې به ډیر زیات کتونکي او اورېدونکي بول. نو د ډیرو ملګرو په غوښتنه، په مشوره، ما ته ډیرو ملګرو وویل چې تاسو باید خپله یو یوټیوب پاڼه ولرئ چې د هغې د لارې ملګری راشي او تاسو واوري. نو بیا ما هم داسې وکړل، د دوی خبره ما ومنله، ما خپل رسمي چینل جوړ کړی دی د نجیب همدرد په نوم باندې، او ما چې ړومبنۍ کومه ترانه هلته اپلوډ کړې ده هغې ډیر ښه لیدونکي لرلی دي. تقریبا 100,000 کسانو زما هغه سندره لیدلې او خوښه کړې ده، او په ډیر کم وخت کې چې کوم دی کنه ما هغه تقریبا 12,000 سبسکرایبر چې کوم دی هغه پیدا کړی دی. نو زما نورې سندرې چې کومې دي هغه به زه د خپل یوټیوب چینل نه خپلو مینوالو ته وړاندې کوم انشاءالله.
نجیب همدرد صاحب، د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې څه کول غواړئ؟ څه ارمان په زړه کې لرئ؟
د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې به زه دا کوم چې په اوسنی دور کې زمونږ خپل روایتي سازونه د پښتنو چې کوم دي هغه لږ ورک شوي دي. نو آینده زما دې ته اراده ده چې زمونږ چې کوم هغه مخکې موزیک و، زمونږ خپل روایتي سازونه و، هغه شي، او د نن سبا جدید چې کومه موسیقي ده، زه غواړم چې زما په غزلو کې زما د دې آواز سره هغه پخوانی موزیک او هغه هم هیر نشي، او نننی چې کوم دی نننی جدید دور چې کومه موسیقي ده دا هم پکې واچول شي، ځکه چې زموږ ګڼ شمیر خلک چې کوم دي په اوسنی دور کې اوسنی موسیقي هم خوښوي. نو زه دا غواړم چې دا دواړه په پام کې ونیسو، او ځکه چې کڅوک د نوي موسیقي سره علاقه لري هغه به هم ما سره پاتې شي، او پخوانی چې کوم دي هغه څوک به هم نه خفه کیږي.
کور مودان نجیب همدرد صاحب، زمونږ اوریدونکو به خوشاله شي که د خبرونې په وروستیو شیبو کې، د دې مرکې په وروستیو شیبو کې یو زمزمه ورته وکړي. مننه.
د شمالي افغان د اوس وخت یو ډیر تکړه با استعداده سندرغاړی دی، دغه یو ترنم به زه تاسو ټولو سره شریکم، خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ شي.
تیرا پزړګي می شي لمبا کھانا، تیرا پزړګي می شي لمبا کھانا، ته چیرا تاو آئے چیزا کھانا، ته چیرا تاو آئے چیزا کھانا، لاړو لیونه دخلای پر خدا، لاړو لیونه دخلای پر خدا، اوست پسر خاور بدوا کھنا، اوست پسر خاور بدوا کھنا، ته چیرا تاو آئے چیزا کھنا، ته چیرا تاو آئے چیزا کھنا.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د نجیب همدرد له خبرو او زمزمې مو خوند اخیستی وي، اوس درته د هغه یوه سندره د خپرونې په دې برخه کې خپرو چې ورسره به د دې پروګرام وخت هم پای ته ورسیږي. نو تاسو ته ښه وختونه، له سندرې خوند واخلئ.
د امن او انصاف او د رڼا غوښتنې اوشوې، د امن او انصاف او د رڼا غوښتنې اوشوې، د شپې د تورتمونو مات غرور دی کنه دی، د شپې د تورتمونو مات غرور دی کنه دی، په سر کې مورا غلی نن شور دی کنه دی، په سر کې مورا غلی نن شور دی کنه دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري اوریدونکو، اوس وخت شوه دی د دویم اونیس پروګرام سروه. د دې اونۍ په پروګرام کې مو دا ځل له هند اسما کاکړ ملمنه ده. اسما د افغانستان د خونن سبا په نوې دلی کې د مهاجرت ژوند کوي. هغه له آل انډیا ریډیو سره کار کوي چې هلته د پښتو خپرونه وړاندې کولو ترڅنګ یو شمیر ادبي خپرونې پر مخ وړي. مخکې هغه له بی بی سي ریډیو سره کار کولو چې د ماشومانو یو خصوصي پروګرام جوړولو ترڅنګ یې نورې خپرونې وړاندې کولې. له اسما کاکړ سره ملیحې امیرزاده خبرې کړې دي، راځئ چې وایو.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی،
په سروي خبرونه کې موزه مليها میرزاده هرکلی کوم، امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په خبرونه کې اسما کاکړ میلمنه ده. اسما کاکړ له افغانستان سره تعلق ساتي خو دا وخت په هند کې ژوند کوي. هغه له بي بي سي ریډیو سره د کار تجربه لري. په بي بي سي ریډیو کې هغه په تعلیمي برخه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی پروګرام پر مخ وړلو. نن سبا هغه په هند کې په آل انډیا راډیو کې کار کوي چې هلته خبرونه ژباړي او په پښتو یې وړاندې کوي. د دې تر څنګ په دغه ریډیو کې هغه ځینې ادبي خبرونې هم دي چې پر مخ وړي. نو نن په پروګرام کې له اسما کاکړ سره د هغوی پر ژوند، کار او هلو ځلو غږیږو. را سره ملګری دا ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. تاسو ستړي مشي جوړ یاستې؟ سات مو خدای.
زه بالکل ښه یم. ډیره ډیره مننه اسما جانې چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلئ. مننه. په خبرونه کې چې څنګه ما وې تاسو ژوند او کار ته به کتنه کوو، نو دا به په نیم سات کې راټولو او امید دی چې راټول شي. نو اولنې ته پوس په زه تاسو نوم دغه او کوم د خپل هرې میلمنې نه کوم چې د افغانستان له کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او تعلیم تاسو چرته حاصل کو او د څه تعلیم مه حاصل کو؟
زما تعلق خپل په کابل ښار کې دی، د کابل د قرباغ د سیمې ما په کاکړ قوم پورې اړه لرم. او ما تعلیم اصلا ما کابل ته لوستی دی، یعنی بی بی اس میکړی په کابل کې. خود ځینې فامیلي ستونزو له امله زه یعنی خاوند ما ته اجازه را نه کړه چې په هماغه برخه کې کار وکړم. نو بیا څو وخت په کور کې وم، پس له هغه مې بیا په بی بی سي کې کار شروع کړ 2009 کال څخه.
صحیح. اسما جان، تاسو وی چې تاسو د ټیپ تعلیم تاسو حاصل کړو خو بیا تاسو هغه پوره نه کړی شو، نو آیا دا غي سلامل دا هم و چې افغانستان کو کتل شي؟ نو ډیر داسې کسان دي ځوانانو دا غي وخت چې دا غوي سبق په منځ کې پاتې شو د جنگ جګړو لامل سه پاکستان ته کډه شو، نو آیا دا سلامل وو پکې او کنه؟
و څنګه لامل نو کدا جنگونه نو کدا کورنۍ جنگونه نو نو ما به درسونه خپل وخت خلاص کړی و. موږ یو وړی تر دریم صنف پورې مو درس ویلې، بیا د مجاهدین چې راغله درسونه بند شول، ارزای زموږ پاکستان ورانه سو. نو بیا یو کال په منځ کې زموږ درس پاتې شو، بیا مو برته چې درس شروع کړی. پس له یو سمستره بیا جنگونه شروع شول چې زه بیا کډه مې وکړه، لاړم پاکستان ته. او بیا چې زه پاکستان ته راغلم، پاکستان نه چې بیرته لاړم درسونه شروع شول، بیا مې یو لږ درس شروع کړی و چې بیا طالبان راغله. په همدغسې کې بیا ما واده وکړی او بیا خاوند مې وویل چې نه، شرایط سم نه دي او زه تا ته اجازه نه درکوم چې لاړه سې. نو د همدې خاطر زما درسونه پاتې شوه.
نو بیا بی بی سي ریډیو سره تاسو کار څنګه شروع کو، کله مو شروع کو؟ تاسو خو د کال ذکر هم وکړو، او دا څنګه موقع تاسو په لاس درغله؟
والا زه خو ډېر وخت چې کور کې وم، خو په کور کې به مې ما ماشومانو ته درس ورکوه د طالبانو په وخت کې. او وروسته د هغه چې د هغه کاروبار یو څه کاروبار یې شروع کړی زما د ورور په مرسته، او اصل هغه هغه کاروبار هم سقوط شو. نو د ژوند پرمختګ لپاره زما درې بچیان و، ما بله لاره نه درلودله، مجبوره وم چې کار وکړم. بیا ما هرې خوا ته خپل سی وی لیدلې وه، بیا بی بی سي نه چې زما سی وی لیدلې وه، زه هلته وغوښتلم، امتحان مې ورکړی او کامیابه شولم. د 2009 نه تر 2019 کالو ما په بی بی سي کې په بېلابېلو تعلیمي خپرونو کې کار ترسره کړ. نو ما باید ژوند خپل مخه ته بیول، ګرچه په هغه کې ما ته ډېرې خبرې پیدا شوې، او مګر سره د هغه ما کار ته ادامه ورکړه، ځکه چې زه مجبورم وم. او ما غوښته چې په یو ډول نه یو ډول خو زه د وطن بچیانو ته به هم خدمت کوم، او په اړخ کې به یې زه خپل د کور مصرف او د بچیانو د تعلیم لپاره هم باید زه څه وګورم.
صحیح. نو بیا بی بی سی کې چې تاسو کار شروع کو، تاسو څه داسې خبرونې دي چې تاسو به یادول غواړئ؟ یو خبرونه وا چې د نکالچی ترور په نامه تاسو یو کاراکټر ډیر مشهور دی، نو هغه څه خبرونه وا پای کې بسو؟ او د دې نه علاوه نورې څه خبرونې تاسو په بی بی سی کې پر مخ وړلې؟
بله، بی بی سی کې یو همدغه خبرونه چې تاسو ویلې چې د نکالچی په نوم مشهور سره وي، همدې خبرونې زه هم پروډوسر وم، هم دایرکټر وم. په څنګه زه نکلچه هم وم، چې انا اندغه نقل به مودل توتی سره کول چې توتی په نقش کې زما لور و هغه هم مسله و نو ما به دغه قصې به مې لیکلې بیا به ماشومانو مې غوښته ثبت به مې کړه خپله به مې عدت کړه و د پلیبک لپاره به آماده سوه پس له هغه به مو برودکاست کړه چې له بی بی سي څخه خپره شي او اوس هم همغه خپرونه کېږي نو پرته د دې یوه بله بلې
صحیح او پرته د دې نه نورې څه داسې خپرونې وې د دې نه کلچې ترور نه علاوه
د دې نه علاوه نور یو خپرونه وه د روغتیا او ژوند خپرونه چې په دې کې ما اکثریت پرزنت بیم کوه او کار مې په کې کړی دی تلمه به همدا د روغتیایي خپرونې مې جوړولې په دې برخه کې تلمه به مصاحبې به مې راوړې له ډاکترانو څخه له مریضانو او دې څخه او تعلیمي خپرونې به مې جوړولې چې خلک هغه ځایو کې چې ډاکټر ته لاسرسی نه لري څه رقم کولی شي هغه مریضي کنټرول کړي یا په کوم حالت کې باید دوی ورسوي مریضان شفاخانې ته او بل هم د ماشومانو لپاره به د اسرارو پردې خپرونه وه چې د اسرارو پردې خپرونه کې به یو ورځ مونږ په ډېر ښه رقم سره یا په یو اسانه شکل به مونږ ماشومانو ته وړاندې کول هغه هم په شکل زه تمثیلي چې ماشومان اوسي کولی پوسي لکه مثال تاسو ته درکوم لکه ولې پرنجېږو یا فرض مثال په ترموز کې بلې چای تاوده پاتې کېږي دغه شیان مونږ کوله یو بله وزني خپرونه چې هغې کې مغه ماشومان چې ډېر ښه درسونه یې ویلې یا کوم کار یې په مخوي وله غوډي سره به مو مرکه کوله او هغه هم داسې وه چې لکه په شکل د جادویي یا یو ځای به مو چې معرفي کول چې هغه کې ګاډیوانه ترور وه بیا تله به په بل ځای کې همدې ماشومانو سره به یې خبرې کولې نو هغه خپرونه ما مختبي وله هغه مصاحبې او دا ټولې ما کولې بیا به مې داسې شکل جوړوله په داسې چوکاټ کې چې اورېدونکو ته ډېره جالبه سي
صحیح نو اسما جانې تاسو دا فکر کوئ چې لکه د سیمې رسنیو ته وګورو نو د ماشومانو خپرونې تاسو اطمینان پې لرئ چې د دې لپاره کافي حد پورې خپرونې جوړیږي او کنه او بیا د دغو خپرونو چې دا تعلیمي برخه کې تاسو څنګه کولی څومره ضرورت دی ټولنې لپاره
بلا هسې خو ټولو ته معلوم دی چې شرایط په افغانستان کې ډېر خراب شرایط دي او هغه څه چې باید یو ماشوم باید ولري نه لري مونږ تر آخري حده پورې کوشش کوه چې یو اندازه غذایو ته چې د ماشومان مکتب دې ته لاسرسی نه لري هغه مهم تعلیم مونږ ته ورته د همدې قصو په واسطه مونږ وړاندې کړو هرچې هغه یو ډېر لږ و دا کافي نه دی ماشومانو ته ماشومان چې په هر سیمې کې ژوند کوي والله چې خپله په د کابل په ښار کې همدې شرایط دی تاسو ته هم معلوم دی چې ماشومانو لپاره د ځوانانو اصلا خو په مجموع کې خو چندان داسې ښه ژوند نه لري خو بیا ماشومانو لپاره ډېر دردونکی ژوند لري ماشومان یعنې سم ژوند نه دی په افغانستان کې یا په مجموع کې نو د دې خپرونو ضرورت لا ډېر و او دا ډېر کم دی زموږ یوازې خپرونه خو بیا کتاب یې دا و چې اورېدونکي مو درلوده او مونږ به چې کله سروې لپاره لاړو کله به چې نور کسان یا هغو سیمو ته د کابل اطراف ته لکه د شمالي برخې چې دي هلته به چې مونږ تلو دا زموږ غږ به یې چې اورېده دوی به ډېر خوشحاله کېدل چې فلاني قصه دې داسې لپاره کړې وه فلاني داسې پروګرام مونږ واورېده بیا به مو زړه یو ذره تسلي سو چې زه یو څو کسه یو څو اقلیت اکثریت نه دی اقلیت خلک د دې زموږ د خپرونو نه ګټه پورته کوي او په نور د اورېدونکي مونږ ډېر زیات درلوده لکه په د خوست کې جلال آباد کې او دغه شا یعنې لیرو پرتو سیمو کې زموږ اورېدونکي ډېر وه
او اورېدونکو تاسو واورېدل اسما کاکړ وی چې د دوی خپرونې چې دوی خوشاله دل چې کله اورېدل دوی بتلل او خلکو به ورته وی چې دوی اوري او لږ څه زده کړه ته چاته رسیږي کیږي. نو اسما کاکړ دا خو ستاسو د روغتیا او ژوند خپرونه د غشان د ماشومان خپرونه ذکر تاسو کو، بیا کو د مشکلاتو خبره وکړو، لکه تاسو مختلفو پټولنه کې چې کوم مشکلات کو د ماشومان یو قسمه فوکس تاسو پاغي، او بیا د روغتیا په برخه کې نور څه داسې مشکلات پټولنه کې بیا خاصه توګه د افغان ښځو لپاره ژوند کې څه مشکلات دي چې هغه ورسره مخامخ دي؟
افغانستان کې خزی کازه در سوایم د نه نه فساده سم د حقوقونه نه دی برخمن دروغ می نه دی ویلي، ځکه وو دي د اکثریت د سی فامیلونه دی وای چې شرایط ډیر خراب دي، شرایط بانه کوي او که شرایط سم هم وي تعلیم ته د لاسرسی نه لري، د صحت ته لاسرسی نه لري، په لوی کور کې ژوند کوي، د خوښي خسار لیورو، حتی د سی کسان هم دي چې لیواری وهي خوښي وهي خسری وایي، پس خشونت ډیر زیات دی. بل قانون چې موږ ډیر خراب داده چې یو ښځه به ډیر په ستونزو کې وي له فامیل سره، خو کدا اقدام وکړي چې د حقوق د لارې مخته لاړ شي. د حقوق دا رقم هغه څه دی په افغانستان کې چې تر 8 کلنۍ پورې نجلۍ او تر 8 کلنۍ پورې هلک مور سره اوسېدای شي، او پس له هغه دا ماشوم پلار ته ورکول کېږي. مور حق نه لري په سر پر مثلا پلار ام نوی نیکه ای کولای سی، کاکا ای کولای سی، مگر مور تا نوار کوی، چه دا هم ده مور پا حق دیر ظلم دای او هم ده ماشومان پا حق کی.
صحیح. اینو کلا
ستون سی دیری دی ده خزو ده کار اجازه نلری، ده تحصیل اجازه نلری، حتی داکتر تا تک اجازه نلری، که کما خزا داکتر پیدا سی که کن سری داکتر تا نبیایی، اکثریت تا امریشی وی دی تاسو با وریدی نبی په غکی په ولادتو کی هر برخه کی سم حقوق نلری، انسانی حقوق نلری او اسلامی حقوق هم نلری، ځکه چې اسلامی حقوق پوره حقوق دی خو نه ورکوي ورته.
نو چې دې مشکلاتو ته تاسو په دومره پوهه لري او تاسو کتلی دي، نو څه داسې کله تاسو کوشش کړی دي چې هم په دغه مسلو باندې د ښځو لپاره څه پروګرام وشي یا څه لیکنې وشي؟
والله څو ورې ما هملته غوښته چې کله چې په کابل کې وم چې غږ پورته کړم، خو ما ته خپله چا اجازه نه راکوله. ما ډېر همدغه غوښته اوس چې زه کله دلته راغلی یم ځینې لیکنې کوم او ځینو کسانو سره زه په ځینې ګروپو کې تنظیم یم چې همدغه د ښځو غږونه جګ کړو. وی څه کولی چې اقلا په مجازي نړۍ کې هم چې دا د ښځو غږ جګ شي ډېره ده.
اوریدونکو تاسو په سروې خپرونه کې لاسمې کاکړ بي سره خبرې اوري. دا خپرونه لخمنه ده، یو لنډ د ماخلو رسته له ملمنې سره خبرې جاری ساتو. د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو خزو د لاس راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدی شئ. اوریدونکو تاسو سروې خپرونې ته غوږ یې. ما سره نن په پروګرام کې له هند نه اسما کاکړ میلمنه ده، او مخکې تاسو به اوریدل چې اسما کاکړ له بی بی سي ریډیو سره کار کړی و، پکې مختلف د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره، د صحت په برخه کې پروګرامونه هغې پر مخ وړل. نن سبا هغه هند ته تللې ده، تپوس کوو په هند کې هغوی څه کوي. نو اسما کاکړ، تپوس پوکو چې هند ته ستاسو تګ څنګه وشو او هلته کی استاسو د تا غټه وجه سوا؟
تاسو چې ما خو یو خو بی بی سی راډیو سره کار کول، د هغه د خوان ځینې خبرې ما ته راتل کېدې، ځکه چې خاوند مې هغو سیمو سره یاره درلودله چې په هغې کې به دونه یعنې امنیت سم نه و او د طالبانو کارونه ډیر زیات وه. د هغه د خوامو او ما خپله ډېر فامیلي ستونزې درلودلې، نور زه مجبور شولم چې خپل اولادو سره راسم هند ته. دلته د مهاجري په صفت اوسېږم، لا د ډیفیوجي کارت مې نه دی اخیستی، خو د هند له راډیو سره همکاري لرم او پښتو خپرونې مخ په مخ بیایم.
تاسو څه فکر کوئ د یوې ښځې لپاره د کورنۍ ملاتړ څومره ضروری دی، او بیا ستاسو د کورنۍ لخوا ستاسو څومره ملاتړ و؟
یو کورنۍ سره افغانستان کابل
اوریدونکو تاسو واوریدل اسما کاکړ ویل چې د دوی په کورنی ژوند کې مشکلات وو، نو دوی دې ته مجبور شو چې خپل کور پریږ دی او بیا هند ته مخ وکړي. خو بیا د دوی د څرګنې لخوا په دې خبرونه کې مونږ سره څوک نشته چې دا غوی دریس هم واورو، نو دا چې وو دا د اسما کاکړ خپل موقف چې دوی تاسو ته بیان. اسما کاکړ بیا یو پردي هیواد ته ورتګ او بیا خپل کورنۍ پریښودل څومره ګران وو، او هلته لکه شروع کې نوی هیواد شي، نوی ماحول شي، هر څه نوی شي، څه سخت تاسو ګاللی؟
والا مدا دم ندی دی سخت گاللی وی خپل په کابل کې مو خو بیا څنګه سیستم تاسو خبر پردای هوا پردای کلتور پردای فرهنګ او لاس کې میت شاین نه کور نه پیسې خلاصه چې ډیر ما خو هر څه پرې کې خپل مو صرف د ځان جامع اخیستې وی ځان سره او بلې چې مو نه درلود نه مو اخیسته د تز مو اولادو مې خو عمل ته ډیر رواني فشارو لاندې اولادو مې عصبي تکلیف ورته پیدا شوی و په کابل کې، او دلته چې راغلو هم هماغه ټوله تا تر اوسه پورې زما لور په خوب کې ډارېږي. نو یو مدت یې ونیوه چې د دوی ذهنیت بېرته ارامه سو، ډاکټر ته لاړو، رواني ډاکټر سره مو ډېر زیاتې مشورې مو وکړې. ډېر زه تر اوسه پورې زه دوا خورم، ځکه چې زه ډېر شدید ډپریشن نیولی وم. دلته هم چې راغلم کور هېڅ شی نه کار نه ایرانم چې زه به کار پیدا کوم نه به کوم، زه به ژوند دلته پردي ملک کې څنګه مخ ته وړم؟ هلته خو میشه وظیفه وه، نو ستونزې طبعاً ډېرې زیاتې وې.
نو بیا څنګه تاسو بیا آل انډیا ریډیو کې کار څنګه شروع کو، او بیا پر ورو تاسو ځان هلته څنګه سنبال کو؟
مو خپل چراغ ما تاسو مې وویل چې ما په یونیسیال کې یا د ملل په دفتر کې ځان راجستر کړی، واغه چې سندونه چی چې ما درلودل د خپل دفاع لپاره هغه مې ټول ورته وړاندې کړه، چې هغه خو د کرونا د وجې نه بند دی دفتر، اما سې تر اوسه پورې نه کومه مرسته کړې نه هېڅ، صرف یو دوه درې میاشتې د خوړو ټولو سره مرسته وکړه چې بیا هم غنیمت شو. نو زه چې ماشوم وم ما د آل انډیا راډیو خپرونه اورېده، زما مشر خویندو خدای دې وبخښي غودي بچه دا خبرونه اوریده، ما به موریده و علاقه می درلوده، او همدا می په ذهن کې وو. نو یو ورځ می سرچ کې په غکی په انټرنیټ می ولیده چې آل انډیا رادیو په کوم ځای کې ده، چې هم لیدل هغه په ډیلی کې و، په ما آدرس می ورته د انټرنیټ روی واقعست، هیڅ خبر هم نوم چې ما د بیکارم پیدا شي کنه نه بشي پیدا لاړم. او هغه یو ډاکټر ویلی د امدا روانشناسی و ډاکټر و، غیته می ویل ویلم ولدا سی خو نه پیژم چې کار برا کی کنه غیر ته ډیر یا ورخه خبره وکړه وی ویل چې اوس ګوره ایت چانس نه لري کنه چې لارم نه سي یعنی چې ایت چانس نه لري خو چې لار نه سي ادا اقل یو شل فصل شل خو فساد خو به یو هغه وی یو امیدواری خو به وی بیا مې سمو ک لارم پښتنه پښتنه باندې مې آل انډیا رادیو پیدا کړ او لارم ما پښتو برخې ته لارم وای ولم خو نفر ته ضرورت لرو منتظر نور کسان نور امتحان واخسته زمان امتحان واخسته بیا کامیاب شولم د تیر کال نومبر میاشتینه ورسره کار کوم چون مونږ افغانان یاستو داسې یعنی د یو میاشت مونږ ته نه معاش ورکوي او نه د یو میاشت کار ورکوي سره له دې چې ضرورت هم لري خو د دې ځای قانون هم اسې دی چې په یو میاشت کې شپږ ورځې مونږ ته کار راکوي
نو بیا اوس آل انډیا ریډیو کې چې کوم ستاسو کار دی هلته بیا تاسو څه کوئ خبرونه تاسو کوئ ځکه مخکې ستاسو په تعلیمي بخش کې کار وو اوس تاسو د خبرونو سره تړلي خبرونه ژباړې او په پښتو وړاندې کوئ نو دغه څنګه تجربه ده او څه نورې ذمهواري په غاړه دي
زما گچې د خبری بخش کې مې کار نه کړای خو علاقه مې درلودله ورسره او داسې یو کار سره چې مینه څوک نه لري هغه کار سم په مخ نه ځي بیا زه خبرونه ژباړم په پښتو باندې هم یوټیوب لپاره ژباړم او هم ما ورځ چې پروګرام لرو په ژوندۍ بڼه خپروم خبرونه یا خبرونه وایم په څنګ کې د زړونو آواز خپرونه ده چې هغه کې باید زه شعرونه دیکلم ما د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم نور د سیخ پرونې دي لکه د ستوري کاروان چې ته یو هندي ستوري معرفي کوي مثلا یا یو سندرغاړی معرفي کوي او هم داسې یو بله خپرونه هم ده د هغه د جمعې په ورځ ده چې هغه هم د پردې شاته یعنی د سینماګرو هغه رازونه چې د پردې شاته دي د ژوند لیکې رازونه یې نه د ژوند لیکې
افغانستان کی کو شروع کی خم پہن کے مشکلات تیر کرل نو اس لگ راحت راغلے دیتا
مثلا لوړو نمرو سره فارغ ده خو دلته زه ورباندې یونیورسټي نه سم ویلی ځکه چې هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي او دا مې ځوروي دا مشکلات لرم نو اوس مې دا پلان دی چې دلته زموږ ځای کې چې موږ اوسېږو افغانان ډېر دي هم افغانان سکان چې راغلي دي د افغانستان نه او هم زموږ نور افغانان غواړم چې هغو لپاره یو ټیوشن خلاص کړم درسونه ورکړم چې هغو نه مثلا هغو دي چې هندیانو ته ځي درس ورکوي هندیان درس ورکوي په ډېر قیمت مثلا که یو ماتس یا ریاضي دوی زر دولس روپی ور باندې په هر نفر باندې چارج کوي او زه هغه په 1500 درس ورکوم زه چې هم خورماسی هم ثواب هم غوډی لپاره او هم زما ژوند سم سي په مخالر سي
او اسما جان تاسو پوېږئ لکه تاسو چې خپل د ژوند کومه تجربه تر لاسه کړه تاسو پوېږئ داسې ویلې شي چې پښتني چې دی د هر برخې سره چې تعلق ساتي هغه لیاقت لري او په خپل خپل درې دی شي
واقعاً لیاقت لري ما مخکې وویلی چې ښځه ډېر توان لري ډېر توان لري که دوی ته زمینه برابره سي زمونږ به چې کوم وخت د بی بی سي لخوا سروې تا تبتلو ډیر بو استعداد جلا کنه پتیرا بیا په پښتنو سیمو کې خو بیخي وو دي ته اجازه نه ورکول کیږي چې لاړ سي مطلب نو له خو باور وکړه یا وی ماستر په اندازې دغه لیک لوست خبرې شیر ویل چې زه بیخي حیران پاتې سوم چې دا په کور کې د څوره ځان رسولای او کاغذ ته زمينه برابر سوی و او خلک ډیر زوریږي که ودی ته زمينه برابر سي خو دې ډیر څه کولای شي ډیر با استعداد دي واقعا خو ایف خلکو راځي چې دا استعداد دغه دی ایفي کې
نو هغه پښتنې خویندې میرمنې چې تاسو اوري او ته بس ویل غواړي څه پیغام به ورکول غواړي
خو دې ته زه دا پیغام لرم چې خو دې ځان ونه بایلي خو دې ځان ونه بایلي په مخ کې لاړ سي هڅه دې وکړي د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره غږ دي جګي پیغام چې غږ جګول په افغانستان کې ډېر سره مبارزه غواړي سختي غواړي خو یو عمر به آرام سي او بل دا چې هغه راتلونکی نسل چې ورپسې دی موږ اوس د قرباني نسل یو باید خپله موږ یو سمبول سو که زموږ خپله ژوند نسو آینده نسلو لپاره خو یو څه وکړو داسې خو وکړو چې هغو دې خپل حق نه دفاع وسي کولی هغو دې خپل غږ جګ کولی سي موږ باید ورته لاره صافه کړو او باید ونه بایلي هېڅ وخت میدان ونه بایلي او نه ناامیده سي ووایي چې نه کېږي کېږي ښځه توان لري کولی شي
په اخیره کې به زمونږ ټول اوریدونکي چې تاسو اوري هغوی ته بس ویل غواړي
هغوی ته به دا ویل غواړم که ښځې زما غږ اوري خو مخکې مې ورته پیام کېښود خپل حق نه دي دفاع وکړي د اسلامي حق نه دي دفاع وکړي پوه دي سي چې خپل حق باندې زما حق کوم یو دی په هغه دي پوه سي او هغه ورونه چې زما غږونه او زما غږ اوري هغه ورونه چې زما غږ اوري د هغو دې نه زه هیله کوم چې ښځې ته د انسان په سترګه وګوري غودیم لکه ستا په شان ستاسو په شان انسانان دي غودیم خدای انسان خلق کړی دي او حقونه یې ورکړي دي د تاسو که د اسلامي حق دي یا د ښځې ورکړئ باور وکړئ چې ښځه به مو تاسو ته کور بهشت جوړ کړي داسې نه دی چې زه غیر اسلامي حق غواړم اسلام حق موږ ته هغه ښې حقونه را کړي دي چې نور حقونه به دا رقم نه وي مګر نه دي خوري حقونه مو دي نه خوري مرسته دي وکړي خپل اولاد سره دي مرسته وکړي خپل د خوندو سره خپل د ښځو سره چې هغو دې په خپلو پښو ودرېږي
ډېره ډېره مهرباني اسما کاکړ چې تاسو موږ سره خبرې وکړې ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو
سلامت اوسې هیله کوم ډېره مننه ستاسو نه چې وخت مو راکړې
ډیره مننه کور مودان اوریدونکو نن په سروې خپرونه کې مونږ له اسما کاکړ سره خبرې اوریدي امید کوو چې نننۍ خپرونه به تاسو خوښه شوې وي په راتلونکي کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای په امان
دست رخسار با میگیر نشی اشنا